360 में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या अमेरिका चीन के BRI का मुकाबला कर पाएगा, जानेंगे आज के शो में।
मुझे लगता है कि ओवरऑल शायद ये एक अच्छी मंसूबा होगा और हमें जो पाकिस्तान है उसको शायद इससे कोई डरना या घबराना नहीं चाहिए, पाकिस्तान को बिल्कुल ओपन रहना चाहिए।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक G20 समिट के मौके पर इंडिया मशरक वस्ता और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जिस मनसूबे का ऐलान किया गया है वो यूरोप और एशिया को जोड़ने के एक नए दौर का आगाज करेगा, जिससे दोनों बर आजमों में मुआशी तरक्की तेज होने के साथ साथ तवानाई और डिजिटल कनेक्टिविटी में तआवुन भी बढ़ेगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने यह भी कहा कि यह दुनिया भर में ज्यादा शफाफ और माहौल दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के लिए सदर बाइडन के पेश किए गए नए मनसूबे का वाज़ेह मुजाहरा भी होगा। अब तक सामने आने वाली तफसील के मुताबिक ये बुनियादी तौर पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके तहत बंदरगाहों से लेकर रेल नेटवर्क तक सब कुछ तामीर किया जाएगा। इस मनसूबे के ऐलान को माहिरीन की तरफ से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले की कोशिश समझा जा रहा है। क्या यह मंसूबा चीन के BRI मंसूबे के लिए खतरा साबित हो सकता है, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम आज के शो में। G20 के सरबराही इजलास के मौके पर ऐलान किए जाने वाले इस मुजवजा मंसूबे के जरिए इंडिया मशरक वस्ता और यूरोप को रेल और बंदरगाहों के नेटवर्क के जरिए मुंसलिक किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत मशरक वस्ता के ममालिक को रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा, जिसके बाद ये ममालिक समंदरी रास्ते से इंडिया से जुड़ेंगे। इसके बाद इस नेटवर्क को यूरोप से मुंसलिक किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा आलमी तजारत के लिए जहाजरानी का एक नया रास्ता फ्राहम कर सकता है, क्योंकि इस वक्त इंडिया या इसके आसपास के ममालिक से आने वाला सामान स्विस कैनाल के जरिए बहरे रूम जाता है और इसके बाद ये यूरोपीय ममालिक तक पहुंचता है। इस वक्त बैनुल अक्वामी तिजारत का तकरीबन 12% मिस्र की स्विस कैनाल या स्विस नहर पर मुनहसर है। वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में इस मंसूबे के ऐलान पर क्या रद्दअमल आ रहा है। नजर क्या रद्दअमल है पाकिस्तान में इस मंसूबे के ऐलान पर, खासतौर से सऊदी अरब की इसमें शमूलियत पर?
जी असद, अगर देखा जाए तो ज्यादा तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कोई खदशात या रद्दअमल का इजहार नहीं किया गया है। ताहम जब यहाँ पर हम माहिरीन से बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि अगर देखा जाए तो ये ऐसा ही लगता है कि जैसे BRI या CPEC जो पाकिस्तान जिसका एक हिस्सा है उसके मदमुकाबिल एक प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान ने इससे पहले इंडिया का नाम लिए बगैर दूसरे ममालिक को ये ऑफर जरूर की थी कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं ताकि रीजनल कनेक्टिविटी पाकिस्तान से वाया अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया के साथ जो है ये किया जाए। ताहम अगर देखा जाए तो इसमें दीगर ममालिक ने कोई ज्यादा दिलचस्पी जाहिर नहीं की है। इंडिया ने हमेशा इस प्रोजेक्ट पे तनकीद की है। उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट चाबहार अफगानिस्तान और इंडिया ने मिलाकर एक शुरू किया था जिसमें कामयाबी हासिल नहीं की थी। ताहम अब ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये BRI का कॉम्पिटिटिव ही लगता है। लेकिन इनिशियल अब जब हम बात करते हैं माहिरीन से तो वो भी यही कहते हैं कि बज़ाहिर एक पब्लिसिटी एक्सटेंड जरूर है इस वक्त का, और खास तौर पर जो चाइना का BRI है उनको उनके मुकाबले का, लेकिन इसमें काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं। सी रूट कम है, जो ग्राउंड रूट है वो कम है, सी रूट ज्यादा है, तो कनेक्टिविटी में इनको बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस होंगे।
बहुत शुक्रिया नजर, आप हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान से अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस तो इसमें नहीं आया, लेकिन माहिरीन का क्या फीडबैक है उस हवाले से आपने हमें आगाह किया। और इससे पहले नजर ने एक रिपोर्ट और भी बनाई जिसमें IMEC का यह मुजवजा मंसूबा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी अहमियत और वसत कैसे इख्तियार कर पाएगा उस हवाले से बात कर रहे थे और मुख्तलिफ माहिरीन से नजर ने उस पर भी बात की। लेट्स हैव अ लुक एट दैट रिपोर्ट एज़ वेल।
इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक आइडियोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव टू द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का जो है, तो इसमें से ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सिवा इसमें एनर्जी का भी एक बहुत बड़ा मसला है उसमें। तो उसमें क्या होगा, दो चीज होते हैं, एक तो है कि चीन का जो अभी चल रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो अगले साल उनका 10 साल का ये शुरू होगा, उसको चैलेंज करने के लिए ये अमेरिका इंडिया और वेस्टर्न पावर्स मिलकर इसको चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी बात है, इसको कह रहे हैं ग्रीन एंड डिजिटल ब्रिज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, जो सच्ची में पूरा रीजन को बदलने का एक उम्मीद है। पता नहीं ये पूरा कितने दिन लगेंगे, क्या लगेंगे, अभी तो शुरुआत हुए हैं, लेकिन लगता तो है ये एक बड़ा सा चैलेंज चीन के खिलाफ चल रहा है।
मुझे लगता है कि ओवरऑल शायद ये एक अच्छी मंसूबा होगा और हमें जो पाकिस्तान है उसको शायद इससे कोई डरना या घबराना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को बिल्कुल ओपन रहना चाहिए, हमें सी पैक जो है उसको ऑफर करना चाहिए कि इंडिया, यूएसए, बाकी जो मुल्क हैं वो सी पैक का हिस्सा बने, और इसी तरह हमें भी तैयार होना चाहिए कि हम जो 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 ट्रेन का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम आ रहा है उसका हिस्सा हम बन सकें, क्योंकि इस तरह के जो मंसूबे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, खासकर जब वो हमारे रीजन्स में लगते हैं, साउथ एशिया जो कि बहुत ज़्यादा कह लें कि कम है इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का, तो इस तरह के मंसूबे मुझे लगता है कि आखिर तौर पर रीजन के लिए ही तरक्की लेके आएंगे। और रीजन में जब भी तरक्की आती है तो वो ज़ाहिर है तमाम हमसाए जो हैं वो उसको शेयर करते हैं, वो चाहे सी पैक की वजह से पाकिस्तान में आए या जो ट्रेन इनिशिएटिव है उसकी वजह से इंडिया में आए या बाकी लोग उस रीजन्स में आए।
पाकिस्तान में माहिरीन इस समझौते के ऐलान पर क्या राय रखते हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर हुमा बकाई, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। हुमा, कितना अहम मंसूबा हो सकता है ये मुस्तकबिल में, खासतौर पर अगर हम इसमें शरीक मुल्कों को देखें तो तकरीबन पूरा मशरक वस्ता जो कि अगर हम तारीखी तौर पर देखें तो पाकिस्तान का रिवायती इत्तेहादी रहा है इसमें शामिल है।
बिल्कुल बजा कह रहे हैं आप, हमारा रिवायती इत्तेहादी रहा है और हमारा इत्तेहादी है एंड द रिलेशनशिप विल कंटिन्यू टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर। लेकिन आपने ये भी देखा है कि प्रिंस सलमान जो हैं वो बहुत प्रैग्मेटिज्म का इजहार करते हैं और वो ऑयल पर अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे नए इनिशिएटिव्स का हिस्सा बनते हुए नज़र आते हैं। जो मैंने कमेंट्री देखी और सुनी उस पर, उसके हवाले से इसराइल का बहुत जिक्र है, तो मेरे ख्याल है ये भी कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। बोथ यूएई एंड सऊदी अरेबिया आर एक्टिव, प्रोएक्टिव देयर, क्वाइट डिप्लोमेसी इसराइल और उनके बीच में है, इब्राहिम अकॉर्ड्स हुआ जिसको वेलकम किया गया, तो मेरे ख्याल देखिए ओवरऑल अगर आप इसको देखें ना तो अच्छी डेवलपमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सप्लाई चेन्स आगे जाएंगी, बहुत बड़ा खत्ता इससे डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगी और हो सकता है कि ये परस्पेक्टिव आपको ऐसा लगे कि ये पाकिस्तान में परस्पेक्टिव है। तो जो इमीजिएट बात पाकिस्तान में उभर कर सामने आई वो ये थी कि ये जो कॉरिडोर पॉलिटिक्स की बज है या जो ये कॉरिडोर के हवाले से एक आपको समझिए मोमेंटम नज़र आता है, क्या ये एक रिएक्शन है या इसको ट्रिगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने ही किया है, क्या इंडिया का की तरफ से इसके हवाले से इतना प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक फुटवर्क इस बात का अकास है कि क्योंकि इंडिया सब खत्ते का वो वाहिद मुल्क है साउथ एशिया का जो सिपेक का हिस्सा नहीं है, तो वो अपने लिए एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये कि देखिए जब ये जो दो एक राइजिंग सुपर पावर और एक एग्जिस्टिंग सुपर पावर के बीच में जो कन्फ्रंटेशन है, वहाँ हमने एक और इनिशिएटिव देखा था अगर और सुना था जो बाइडन साहब आए थे, बिल्ड बेटर टुमारो, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए आया था, आज शायद उस हवाले से कोई बात नहीं होती, उसका कोई जिक्र नहीं आता। दूसरी बात जो मेरे जहन में बहुत वाजे तौर पर उठी वो ये कि देखिए जो सिपेक का स्पॉन्सर है ना, इट इज स्टेट, दिस इज टू स्प्रेड आउट और इट इज लार्जली हिंज्ड अपॉन के प्राइवेट इनिशिएटिव्स, लाइक प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, इस चीज को आगे चलाना कदर मुश्किल होता है। फिर जो उसका ज्योग्राफिकल लेआउट है वो बहुत खूबसूरत है, पर उसको रियलिटी ट्रांसलेट करना मुश्किल काम अभी नजर आता है।
आपको लगता है कि ये चैलेंजेस हैं तो पाकिस्तान
इंडिया को ले आया है
जी, लेकिन इसके साथ साथ नुमा अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान G20 का रुकन तो नहीं है, लेकिन चीन का जो पाकिस्तान में सीपैक की शक्ल में एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, सीपैक जैसे चीनी मंसूबों के मुकाबले के लिए ये नई कोशिश सारे चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए भी कितना बड़ा चैलेंज है?
मुझे नहीं समझ में आता कि हम कब बाइनरी पॉलिटिक्स से आगे बढ़ेंगे। इस वक्त जो पूरी डिबेट है ना पावर पॉलिटिक्स पे, वो ये है कि डाइल्यूशन ऑफ पावर है, म्यूटेशन ऑफ पावर है, और एब्सोल्यूट पावर नामी कोई शेय अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज द न्यू डिबेट ऑन पावर। तो अगर ये पावर के ऊपर न्यू डिबेट है तो हम क्यों कह रहे हैं कि वी आर इन कॉम्पिटिशन एंड वाई विल वी नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। देखिए चंबेहार पोर्ट है ईरान में, इंडिया ने उसको डिवेलप कराया, और जिस वक्त उस पर दोबारा मोदी साहब वहां तशरीफ ले गए थे तो हुआ कि जी क्या गवादर को काउंटर किया जा रहा है? क्यों गवादर को काउंटर किया जा रहा है? हमें ज्यादा पोर्ट्स की जरूरत है, हमें सप्लाई चेन ठीक करने की जरूरत है, हमें कनेक्टिविटी की जरूरत है। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। मेरी जो इसके हवाले से तहफ़ुज़ात हैं वो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, मेरे तहफ़ुज़ात इस हवाले से हैं कि बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है और बहुत एम्बिशियस है।
आपको लगता है कि एपेटाइट है इसकी?
चाइना का कमाल ये है कि उसने ओनरशिप ली हुई है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की,
right.
इसकी ओनरशिप किसके पास है?
ये सवाल भी शायद ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स एन इनिशियल प्लान जो अभी तक सामने आया है। इस हफ्ते हमने देखा सऊदी अरब और भारत ने 8 माहिदों पर दस्तखत किया। आपने कहा कि बाइनरी पॉलिटिक्स से हमें आगे जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में भी सऊदी सरमायाकारी की बात तो चल रही है काफी अरसे से। क्या इसी तखीर की वजह से कि पाकिस्तान में सरमायाकारी मैच्योर नहीं हुई, सऊदी सरमायाकारी भारत का रुख कर रही है?
देखिए एक बार फिर आप इसको बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि अगर MOU इंडिया के साथ साइन हुआ है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। यही एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है,
लेकिन हमें मटेरियलाइज होती हमारी नजर भी तो नहीं आती। ये तकरीबन कुछ 4 साल पुरानी इन्वेस्टमेंट्स के ऐलान है, लेकिन मटेरियलाइज होती नजर भी नहीं आती।
देखिए मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे तो इस बात में कहने में अब कोई भान नहीं है कि इंडिया बड़ा मुल्क है, और जो ये G20 हुआ इसमें इंडिया ने कम से कम तमाम बॉक्सेस टिक किए हैं। यूक्रेन पे भी जो स्टेटमेंट आया वो माइल्ड आया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बावजूद इसके कि आपने इतनी हैंडशेक्स और अच्छे ऑप्टिक्स देखे उस इंटरनेशनल कम्युनिटी को, बिलखसूस यूनाइटेड स्टेट्स, बिलखसूस यूरोप को इस बात का इदराक नहीं है कि इंडिया कितनी अच्छी हार्ड हेजिंग खेलता है। मुझे और आपको दोनों को पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई ऑन इंडियन सॉइल। ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, डेमोक्रेसी, ये तमाम चीजें इन ममालिक के लिए इशू हैं जो आज इंडिया के साथ खड़े हैं।
लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ये जिस तरह से इंडिया, आपने कहा कि जो पावर पॉलिटिक्स है वो इंडिया की इस वक्त फेवर में है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा, आप हमारे साथ थी और इस हवाले से हमसे बात कर रही थी। भारत में होने वाले इस G20 सरबराही इजलास में चीनी सदर ने तो शिरकत नहीं की, लेकिन चीन के वजीर आजम इस इजलास में शरीक हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने G20 के सरबराही इजलास में चीनी लीडरशिप से पिछले कई माह के दौरान होने वाली आला तरीन सतह की मुलाकात की। इसके बाद वियतनाम के अपनी तारीखी दौरे में सदर बाइडन ने यह भी कहा कि अमरीका और वियतनाम के दरमियान एक जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चीन को महदूद करने के लिए नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
वॉइस ऑफ अमेरिका के एक सवाल के जवाब में अमरीकी सदर ने कहा कि G20 समिट के दौरान उनकी चीन के वजीर आजम से मुलाकात हुई। वियतनाम के कैपिटल हनोई में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर ने कहा कि सदर यी जिनपिंग की G20 मुजाकरात से गैर हाजिरी की वजह चीन का अंदरूनी मुआशी बहरान हो सकता है।
इस वक्त वो बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, उन्हें अपने नौजवानों में बेरोजगारी की ऊंची शरह का सामना है, उनके मुआशी मंसूबे का एक हिस्सा बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मुझे इसकी खुशी नहीं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल से शायद वो उसे हल करने की कोशिश में हैं।
अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका चीन को महदूद नहीं करना चाहता, और ये भी कि उनके ख्याल में चीन का मुआशी बहरान ताइवान में उसकी दरअंदाजी की वजह नहीं बनेगा। चीन ताइवान को एक बागी सूबा समझता है और उसने कभी भी इस खुद मुख्तार इलाके का मुकम्मल कंट्रोल संभालने के लिए ताकत के इस्तेमाल के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया।
मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से चीन ताइवान में दरअंदाजी करेगा। हकीकतन بات اس سے الٹ ہے چین کے پاس شاید اب وہ صلاحیت نہیں جو پہلے تھی لیکن جیسے کہ میں نے کہا ہم چین کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے
دو سابق حریف امریکہ اور ویتنام اپنے تعلق کو بڑھا کر ایک جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر لے جا رہے ہیں جو کہ ویتنام کا اعلیٰ ترین سفارتی اسٹیٹس ہے امریکہ اور ویتنام کے مابین انسانی حقوق کے معاملات پر ابھی بھی اختلافات ہیں لیکن تجزیہ کاروں کی رائے میں چین کے ساؤتھ چائنا سی کے متنازع علاقے میں ملکیت کے دعوے امریکہ اور ویتنام کو قریب لا رہے ہیں
اس کا تعلق امریکی کیمپ میں شمولیت سے نہیں اس کا تعلق چین کے ساتھ توازن برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کو قریب رکھنے سے ہے ویتنام اس ایشو پر چین کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے امریکہ دیکھتا ہے یعنی ویتنام چین کو ایک جارے ڈرانے دھمکانے والی اور قانون توڑنے والی طاقت کے طور پر دیکھتا ہے اور جب امریکہ نقل و حرکت میں آزادی اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے تو ویتنام اس سے مکمل اتفاق کرتا ہے
امریکہ ویتنام کی نمبر ون ایکسپورٹ مارکیٹ ہے صدر بائیڈن کے دورے سے دونوں ممالک میں ایسے میں تجارت اور انویسٹمنٹ میں بھی اضافہ ہوگا جبکہ امریکہ ایک ایسی سپلائی چین کی تعمیر چاہتا ہے جس کا چین پر انحصار کم ہو نائکی چنگ کے لیے عائشہ خالد وائس آف امریکہ
بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چین کی قیادت میں ایک وسیع انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے جس میں 70 سے زیادہ ممالک میں بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی کاموں پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے یہ منصوبہ چین کی خارجہ پالیسی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے مختلف تجزیوں کے مطابق انفراسٹرکچر پر چین کی بڑی سرمایہ کاری ایشیا اور اس سے باہر کی معیشتوں کے لیے تجارت اور ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کر سکتی ہے لیکن بی آر آئی پر تنقید میں کہا جاتا ہے کہ چین قرض لینے والی حکومتوں کے لیے ڈیٹ ٹریپ یا قرض کا جال بچھا رہا ہے اور جن ممالک میں چین نے بی آر آئی منصوبوں کا آغاز کیا ان سبھی ممالک کو قرضوں کے بحران کا سامنا ہے چین نے ترقی پذیر ممالک میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے تقریباً 250 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں اور کھربوں ڈالر کا قرض بھی ان ترقی پذیر ممالک کو دیا ہے یہ قرض زیادہ تر 2016 تک دیے گئے جبکہ اس کے بعد عالمی بینک کے مطابق ان میں بتدریج کمی کی گئی کیونکہ بہت سے منصوبے توقع کے مطابق منافع بخش ثابت نہیں ہوئے کیا چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو G20 کے موقع پر اعلان کیے جانے والے انڈیا مشرق وسطی اور یورپ کے راہداری منصوبے کی وجہ سے کسی طرح سے آنے والے سالوں میں متاثر ہو سکتا ہے اس پر بات کرتے ہیں اٹلانٹک کاؤنسل کے عزیر یونس سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عزیر چین کا بی آر آئی 2008 میں شروع ہوا اور کئی ممالک میں اس پہ کام چل رہا ہے جبکہ یورپی ممالک امریکہ مشرق وسطی اور بھارت اس منصوبے کا اعلان 2023 میں کر رہے ہیں کیا اسے بی آر آئی سے زیادہ مضبوط آپشن کہا جا سکتا ہے مستقبل میں
میں اسے ایک کمپلیمنٹری آپشن دیکھتا ہوں اگر ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ریسرچ دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ سالانہ ایشیا کے اندر 1700 ارب ڈالر انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے 2030 تک تو اس میں چین کے لیے بھی سپیس ہے یورپ کے لیے بھی ہے امریکہ کے لیے بھی ہے باقی ممالک کے لیے بھی ہے اگین جیو پولیٹیکل کمپٹیشن میں تو موجود ہے اس کا شیڈو اس اناؤنسمنٹ کا لیکن میرے نزدیک جو ڈیولپمنٹس ہیں ایشیا کے اندر دیر از پلینٹی آف اسپیس ٹو پلے فار ایوریبڈی انوالوڈ ہیئر
تو جس طرح سے ٹرکی نے آج اردوان نے کوئی 19 بلین ڈالرز کا ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی پروجیکٹس اس کو کمپلیمنٹ کریں گے اور جو بی آر آئی تھا یہ ساری چیزیں ملا کے آگے چل سکتی ہیں جس طرح سے ADB کی رپورٹ کے مطابق ریکوائرڈ ہے
جی بالکل اور ہمیں ریسرچ بھی موجود ہے کہ یہ لوگ اسے کہتے ہیں یہ دس از دا ایشین سینچری تو ایشیا کے اندر سعودی عرب بھی موجود ہے جاپان بھی ہے چین بھی ہے بھارت بھی ہے پاکستان بھی ہے ان تمام ممالک کو انٹیگریشن کے لیے انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور اس میں تمام ممالک اسرائیل سے لے کے جاپان تک انویسٹ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر بنانے کے لیے سپلائی چینز کو ریزیلینٹ کرنے کے لیے اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت سعودی عرب کے قریب جا رہا ہے پاکستان بھی ایران سے کبھی بات کرتا ہے کبھی ترکی سے کبھی افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کے لیے انویسٹمنٹس کی بات کرتا ہے تو اگین ضرورت بہت زیادہ ہے خطے کے اندر اور اسے پازیٹیولی دیکھنا چاہیے کہ انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ اس خطے کے لوگوں کو کنیکٹ کرے گی اکنامک ڈیولپمنٹ پروموٹ کرے گی اور تجارت کو بڑھائے گی
تو عزیر کتنی ایپیٹائٹ ہے اور اس کو ایک سائڈ پہ اگر ہم رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ اور انفراسٹرکچر کی ایپیٹائٹ کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ریجنل کانفلکٹس جو ہیں جیو پولیٹیکل کانفلکٹس جو ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھ سکیں تو
जी, इस रीजनल कॉन्टेक्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक इशू तो अमेरिका और चीन का और फिर भारत और चीन का और फिर भारत और पाकिस्तान का जो है पर्टिकुलरली वेस्ट एंड साउथ एशिया के अंदर हमारे सामने मौजूद है। लेकिन अगर हम देखें कि यूएई क्या कर रहा है, सऊदी अरब क्या कर रहा है, ये दो बड़े ममालिक हैं इस खत्ते के, वो कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात को तय किया जाए। ईरान से हमने देखा सऊदी अरब ने बातचीत की, इससे पहले सऊदी अरब और एमिरेट्स कोशिश कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई बातचीत। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जहां इस खत्ते के जो बड़े लीडर्स हैं वो समझते हैं कि पुरानी जो मसाइल हैं उनको बातचीत से रिजॉल्व करना चाहिए और तिजारत और इन्वेस्टमेंट की बात आपस में करनी चाहिए।
तो चीन का बीआरआई इनिशिएटिव जो है, खासी तनकीद उस पर डेट ट्रैप के हवाले से होती है, बहुत लिटरेचर उस पर हमने देखा, बहुत आर्टिकल्स लिखे गए मीडिया में और IMF और आलमी इदारों की तरफ से भी तनकीद रही। तो नया मंसूबा जो है उसकी डायनामिक्स क्या डिफरेंट होंगी इस और चीनी मंसूबे के पैरेलल अगर हम इसको रख के सिर्फ उसकी डायनामिक्स देख सकें तो?
जी, जहां तक अनाउंसमेंट्स हुई हैं लगता यही है कि ये डिफरेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी। ये प्राइवेट सेक्टर लेड इन्वेस्टमेंट होगी जिस पे डायरेक्ट स्टेट टू स्टेट कर्जे नहीं दिए जाएंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। 2 या 3 हफ्ते पहले डीपी वर्ल्ड जो कि पोर्ट मैनेजर है एमिरेट्स से, उन्होंने अनाउंस किया कि वो भारत के स्टेट गुजरात में $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ये प्राइवेट सेक्टर डील्स हैं। तो जो हमने देखा कि बायलैटरल डेट बिलखसूस जो चीन ने दिया उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नजर आए, तो कोशिश अब की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज किया जाए ताकि वो जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें आगे लेके बढ़ाया जाए, क्योंकि डेट का जो इशू है वो खासा गंभीर हो चुका है पूरे खत्ते में, बिलखसूस ग्लोबल साउथ के ममालिक के अंदर।
तो उजैर, अगर G20 के ताल्लुकात, अगर G20 ममालिक के अगर हम ओवरऑल इश्यूज देखते हैं अंदर भी, तो चीन के ताल्लुकात और रूस के साथ ताल्लुकात, उसके बाद टर्की के साथ ताल्लुकात, डिफरेंट जो एक ग्रुप्स हैं उस हवाले से भी, आपको लगता है कि ये इस मंसूबे की कामयाबी को मुतासिर कर सकते हैं, उस हवाले से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, या एक इतना बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि ये सारी चीजें पीछे रह जाएंगी?
देखिए, अल्टीमेटली जो बात आगे बढ़ेगी वो उन ममालिक से आगे बढ़ेगी जो अपने अंदरूनी मामलात बिलखसूस माशी पॉलिसी को बेहतर अंदाज में इम्प्लीमेंट कर सकें। मेरा मानना यह है कि अगले 10 से 15 साल जो है वो मिडिल पावर्स, यानी कि जो बड़े पावर्स एक लेवल नीचे जिनमें सऊदी अरब आ जाता है, भारत आ जाता है, सर्रा, इन सबके लिए बहुत अच्छे होंगे, इसलिए क्योंकि उनके पास लेवरेज मौजूद है कि वो अमरीका से भी बात करें, चीन से भी बात करें, यूरोप यूनियन से भी बात करें, जापान से भी बात करें और अपने बेनिफिट्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स अपने ममालिक में लेके आए। तो इस सिचुएशन के अंदर वो ममालिक आगे बढ़ेंगे जो कि एक तरह से फुर्ती दिखाएं अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर और अपने लोगों की डेवलपमेंट को आगे रखते हुए आगे चलें। तो हमने देखा भारत ने इसमें पॉलिसीज बनाई, सऊदी अरब ने उसको बैक किया, सऊदी अरब भी अपने रिफॉर्म्स कर रहा है। तो जो ममालिक रिफॉर्म्स करेंगे हम वहां देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और वहां तिजारत भी बढ़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आगे बढ़ेगी।
तो दुनिया में जो इतनी मुआशी तरक्की हो रही है और आने वाले दिनों में होगी, पाकिस्तान उसमें कहीं नजर आता है?
पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल इस वक्त देखें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर हमें गिव अप कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामला तय करे, बिलखसूस एक माशी रोड मैप दे जिसे लोग सराहें, तो पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट आएगी। 250 मिलियन लोगों का मुल्क है, इसके अंदर एक लेटेंट पावर मौजूद है। लेकिन जरूरी पहली चीज ये है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी पॉलिसीज को देखे, उन्हें रिफॉर्म करे और एक तरह से स्टेबिलिटी लेकर आए, और वो स्टेबिलिटी अगर आएगी तो खत्ते के दूसरे ममालिक जो है वो पाकिस्तान को दूसरी तरह से देखेंगे और उसमें इन्वेस्ट करने के ऊपर गौर जरूर करेंगे।
उजैर, क्विकली नजर आता है ऐसा होता हुआ?
इस वक्त तो नजर इतना ज्यादा नहीं आ रहा। मेरा जो है एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान में अगर इलेक्शंस हों और इलेक्शंस के बाद एक तरह से बातचीत का मरहला अंदरूनी तौर पे आगे बढ़े और रिफॉर्म्स के ऊपर बात की जाए एज अपोज टू ये जो रोज की लड़ाई झगड़े हैं, तो जरूरी है पाकिस्तान के पोलिटिकल एलिट्स के लिए कि वो आपस में बैठें, अपने मामला तय करें और अपने लोगों की बेहतरी के लिए पॉलिसीज बनाएं एज अपोज टू एक दूसरे को जो है काटने के ऊपर दौड़ें।
बहुत शुक्रिया उजैर यूनुस, आप हमारे साथ थे और जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त खत्ते में खासतौर पर जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी पे खत्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। यह सारा कॉन्टेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
نن شپې په خبرونو کې د طالبانو نه د ملګرو ملتونو غوښتنې د ملګرو ملتونو یو استازي یو ځل بیا طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړي. ریچارډ بینټ د طالبانو نه غواړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي. د ترهګرۍ سره جګړه او د پاکستان امنیت په پاکستان کې میشت پښتانه سیاسي سنونکي وایي چې د 11 سپتمبر د پیښونو وروسته د ترهګرۍ پر ضد نړیوالې جګړې د دوی سیمې د ترهګرو په ځالو بدلې کړې. او د افغانستان د پخواني پاوځ د غړو هیلې اریسا او سراج د ژوند ملګري دي. دوی د افغانستان د پخواني پاوځ غړي خو اوس مهاجر دي. د دغې کورنۍ د پوځي خدمت کیسه درته کوو.
السلام علیکم مخام په خیر. نن سه شنبه د سپتمبر د میاشتې 12مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب یم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بینټ یو ځل بیا طالبان په افغانستان کې د خځو او نجونو په وړاندې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړی دی. بینټ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 45مې غونډې ته وینا کوله له طالبانو وغوښتل چې د خځو او نجونو په وړاندې د خپل تګلاره بدله کړي.
نو د بشری حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د سویس په جنیف کې د یادې شورا 45مې غونډې ته د وینا پر مهال طالبانو ووتل چې د میرمنو او انجونو په وړاندې خپل سخت او د بدبختۍ ډکی پالیسۍ بدل کړي.
زبر طالبانو حکومت چې خپل ناوړه پالیسۍ بدل کړي او د مؤسساتو د ملګرو ملتونو لالارې دي د مهمو خدماتو د وړاندې کېدو په ګډون میرمنو ته د کار او تجارت کولو اجازه ورکړي. د خوانځیو او پانتونو دروازې دې لداسې نصاب سره چې په نړیوالو معیارونو برابر وي خلاصې کړي.
د افغان میرمنو او انجونو او بشري حقوقو په چارو کې د متحده ایالاتونو استازي رینا اميري د غونډې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو مسله د نړۍ لپاره اوس هم لومړیتوب ده او تر هغه چې طالبانو د ټول افغانانو بشري حقوقو ته درناوی نوي کړی له هغوی سره به د اړیکو د اډی کې ډالر نوي.
The Taliban systemic discrimination
da afghan mermono aunjuno pawrande da talibano systematic tabiz aw da afghanano zapal panare ki da bashari haqqono de aw nawada waziyat kharandoi kawi che nan war sara makhiyo da hamdaranga yow iqtisadi amniyati aw da sabat mas'ala da 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 har hewat la par che de aw khwandi ba sabat aw paydar afghanistan gwari der muhim de.
په دې شورا کې د اروپای ټولنې استازي وویل په ملګرو ملتونو او مؤسساتو کې د افغان میرمنو پر کار بندیز میلیونونه افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو پر رسولو اغیز کړی دی، په خاص ډول پر هغو میرمنو چې د خپل کورنۍ مشري کوي.
مونږ له طالبانو غواړو چې د بشري حقوقو روان نقص او سرغړونو ته د پایټکی کیږي او د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. بیرته د مؤسساتو خبريالانو او رسنیو کارکونکو ته د فعالیت آزاد زمينه برابر کړي او د میرمنو او جنو او قومي او مذهبي ډلو په ګډون د ټولو افغانانو ته په برابر او مانادار ډول د مساوي سیاسي مشارکت زمينه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په داسې حال کې غونډه کوي چې د ښځو او بشري حقوقو مدافعانو او د مدني ټولنې یو شمېر غړو چې له څو ورځو راهیسې په یو شمېر لویدیځو هیوادونو کې د خوراک او څښاک کې د ساپیل کړي د نړیوالې ټولنې په سکوت انتقاد کړی دی. اما طالبانو تل ویل دي چې هغوی د اسلامي اصولو پرانا کې د میرمنو حقوقو تجمن دي او ښوونځي به د ټولو افغان میرمنو لپاره خلاص کړي، خو د دوو کلونو په تیریدو سره د طالبانو د ژمنې نه دی عملي شوی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
په سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرخه د تورخم دروازه نن و مورز هم تړلې و چې لای هم د کرخې دوړو غاړو ته وګړي له سخت ستونزو سره مخامخ کړي دي. بلې خواته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا پرون یو نوې دا کړي وایي طالب چارواکو خپل پوسټه د پاکستان په خاوره کې جوړوله. خدای نور ناصر پر ریپورت لري.
د لند کوتل په یو جماعت کې منتظر مسافر، دغه مسافر واجی اکثره یا ترکرشي دی غاړې ته د درملنې په موخه راوښتي وخو د دروازې تر تړل کېدو وروسته اوس همدلته بند پاتې دي.
ولا چې موږ خپل مشکل سره مخ یو سبي براله مازیګر به بیرته لاړو مشټول مشکل مشکل دی پرځي کې پراتی مسافر یو بچیم دی پلو بچیم دی کی ځان بچیم خو دی کی چې دلته نه سو سره مالته دی چې څنګه چل تل کون را بيته سره نشته دی را بيته باندې سم نه پيږي څنګه چل بي څنګه بني
دلته بیا د سړک په غاړه د یوې بلې شپې لپاره پخلای کیږي. د کانټینر او چلونکي په ګډه د شپې خوراک تیاروي. دوی وایي ستونزې یې ورځ تر بلې زیاتېږي خو غږ یې هیڅوک هم نه اوري.
زمونږ نن مو مورز د شپې ځکه ولاړ یو چا زمونږ پوښتنه نه دا کړی چې دلته څوک شته که نشته دی. مطلب د ورځې ګرمي د شپې مار لړمې رہی په دغه سرکونو پراته خپلې نه دا سرکونه لارم ډکی ترانزیت هم را چولې دي چې نن عمر د کمانو خطر شته د ټیرونو خطر شته د هر شي خطر شته. موږ د سپټل نه گی چې موږ کوم ګناه کړی چې نم د سپری دي نم د سپری دي.
بلې خواته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونه په یو بیان کې ادعا کړې ده چې طالب چرواکو د دوی په خاوره کې پوسټا جوړونه او په همدې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نشته وسوچي د تورخم دروازه وتړل سو. تر دې وړاندې طالب چرواکو ویلي وو امنیتي پوسټا دوی د دوی غاړه ته جوړول چې پاکستانی ځواکونو ور باندې لومړی برید وکړ. خدای نور ناصر، امریکا شاخ، تورخم.
د افغانستان او پاکستان د اړیکو پاړه د عوامي ملي ګوند لغړی مولانا خانزیب سره خبرې کوم چې د همدا اوس په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوه. ده جناب خانزیب صاحب سلامونه او نیکی هیله. ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. پښتنه به د تورخم لانجینه پیل کو. دا د تورخم او د چمن لانجی څه دي چې وخت نا وخت په دوړ غاړو کې پاکستان پاکستانی پوځیان او طالبان سره جنگ کوي؟ دغه ولینا هواریږي په دې تیرو دوه کلونو کې چې طالبان واکمن شوي دي دا څوم وار دی چې دلته جګړه کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ټول ته سلامونه احترام ستړي مشي. من یو نو چې د ډیورن پکر خبانه دوانو قوت تقریبا 1 کروڑ تانه میشتي. بدبختی دلته کې دا ده چې کله بدامنی راشي د بدامنی پیخ راشي نو زمنګ د دې سیمه چې کم چا پیریال د پاوی تفسیره کیږي هغه مخې تراسي یوازې د تورخم خبره نه ده. دا خو یو 15 شپږ ورځې کیږي چې یو ناورین مخې ته رالی او د دغه تسلسل او د بندېدو په نتیجه کې یو بشري ناورین مخې ته رالی. 15مه ورځ ده چې د یو ماشوم مړی هم په دې غم نه پټول کیږي. زمنګ په دې وخت کې غوښتنه ده ده چې د چترال باجوړ نه تر د وزیرستان پورې سلګونه د تجارت او د تګ راتګ لارې وي. د دواړو خواو د ډیورنډ کرښې ته چې کوم پښتانه میشي تر د مرکزي ایشیا پورې به د زرګونو کلونو نه په دې لارو باندې تګ کېدلو. په دې کې یو ستره تاریخي لار د باجوړ په سیمه کې د نواپاس په نامه باندې وه. وړاندیز به زمونږ دای چې د نواپاس د لار هم د 40 کاله نه تړل شوې ده. زی په زی په هغې باندې جرګې روانې دي. پاڅونونه پرلتونه په هغې باندې کېږي. دغه لار دې د متبادل په توګه سمدستي کلاو کړی شي چې په تورخم کې هم خلک ښکېل دي دواړو
اړخونه. ګورئ نواپات څه کوي چې 40 نورې لارې هم جوړې شي چې ستونزه شته. مثلا پاکستان د تورخم او چمن دروازه د هرې وړې او لوی مسلې په سر تړي. دا یو ډول فشار دی او فشار عام ولس زیانمنوي. ولی باید په دې پوستې د جوړولو په سر یا د بل ستونزې په سر دا دروازه وتړل شي؟ زیان هم پاکستانی تجارانو او وګړو ته رسیږي او د خوات افغانانو ته هم رسیږي.
مسله هم دا ده. مسله هم دا ده چې یو خود افغانستان او د پاکستان د ریاستونو ترمنځ په خپل منځ کې اعتماد او باور د منځ نه تللی دی. یعنی دا جګړه چې کومه پیښه را د تورخم په شکل کې کړې دی بد اړخ مخې ته راځي. د نور د بدامنۍ او د تارګرۍ په شکل کې دلته بدبختۍ مخې ته راځي. د دې شاته د ریاستونو غلط پالیسۍ پرتې دي. زمنګ غوښتنه بدای چې په دې اور کې کلر دی او قبر دی ټول پښتانه تباه شو. د 40 کاله نه پس یا د 9/11 نه پس چې کوم تسلسل دی بدبختو تر روان دی. حل بر دې مسلې دی. د دې مسلې حل دا دی چې پر ریاستي کچه دی د یو بل سره باور پیدا کړی شي. په دې کې ناست پکار دی جرګې پکار دی او بل ترانې ځکه دل پکار دی. یعنی یو وړک
مریضان پرتدی پولی پداڑ غاڑو کی پار صورت راشو بل مسئلے تھا د پاکستان صدر اعظم د طالبان حکومت غیر قانونی بولی زین پدی باور دی چې امدا اسلام آباد چې طالبان پیوړل وخت ور سوال د پاکستان په باور قانوني دولت سره رقم وي
اصل ستونزه هم دا ده چې رتیر څلويخ کاله نه پس پاکستان افغانستان ته د یو محکوم هیواد په نظر باندې ګوري مونږ غینو چې دا پیخه یا دانا باوري صرف د وس حکومت ولې سره مخ ته نه راځي که په تیر وخت کې د بابر کارمل په شکل کې هلته څوک ناستو کره ډاکټر نجیب په شکل کې ناستو کره سردار داود په شکل کې ناستو تر د مجاهدینو دا تسلسل روانو په دې وخت کې دا خبره کول دا هیڅ جواز نه لري ځکه پرونه دا خبره کوله د پاکستان ریاستي کچه باندې دا خبره مخې ته راتله چې په افغانستان کې هند او دغه نفوذ او دغه کنسولیټونه دي د 28 اگست 2021 نه پس دغه خبره د منځ ته لیدي اوس ولې نه باورې منځ ده اصل خبره دار چې د افغانستان استقلال منل پکار دي یو باثبات افغانستان منل پکار دي یو خپلواک افغانستان منل پکار دي د گاونډي په صفت باندې ښه اړیکه پکار ده ښه اړیکه ده ده چته لارې بندې تورخم بندې ته ګوسړې بندې ته د چمن پلار بندې زونه لګې ته نه واپس د شل کال نه بندې د دولس باور به څنګه راځي دا لارې ولسونه ته تلل شوی په تورخم کې مولس تباہی بربادی تلاړې دا صرف جزئی من غواړو دا چې د کلیات او فشل کېل کې د یو جامع په شکل باندې توافق راشي تړونونه راشي دا جګړه د ریاستونو دا دا جګړه د نړیوال سامراج دا وبدی کی پدی اور کی پختنو اور اخیسته د پختنو وطن اور اخیسته ری پایدو کی پختانه هم په استقام باندې احساس سکی چې ردی مسایلو مخنیوی به منګه څنګه کو
bale خا د دې مرکې نه ورسته مونږ یو جلا ریپورت لرو د پختونخوا او د پختون مشت سیمو د امنیت په حق لم ځینې پختانه شنن کی پدی باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان کې د جګړو لمن د پختونو سیمو ته هم خورشه وی د او دغه سیمه هم نام نکړی دي دا سی حال کې چې په تیرو شلو کلونو کې د پاکستان حکومت له امریکا سره لنګ دی همکاري لرله د افغانستان په برخه کې ستاسو په نظر دغه ملامتي چا ته ورزي آیا پاکستان د پښتونخوا امنیت ته توجه نه کړل خصوصا د ډیورن پورې غاړي او یا دلته پښتونخوا پښتانه ونه شو کولای چې خپل امنیت وساتي
یو په هسته قام باندې هم په پښتنو کې تقسیم دی پښتانه ډیر زیات تقسیم ښکار دي په خپل مسله باندې دا قام خو نه دی چې ستونزه سره د حل لار سره اصل مسله چې کومه جوړه ده د پښتنو په سیمه باندې کاغه د افغانستان اړخ تر او قطر د پاکستان د پښتونخوا د نن نه ده د دلته د پاکستان ریاستي پالیسي چې کومې دي دا ناسمې پاتې شوې دي همیشه لپاره دغه کړکېش ته لمن وهلې ده همیشه لپاره د افغانستان څخه لور باندې دې په سفارتي انداز کې وړاندې تګ نه لیکل شي کله د 28 اگست نه پس سقوط راغلی د جمهوریت دورې چې کوم دی باغې دلته ډېره خوشحالي څرګند کړې شو او دا خبرې ویل کېږي چې اوس به امن راشي او زمنګ د خوخي حکومت رالی او مسله دارا چې دا جګړه مذهبي هم نه ده دا جګړه اوس مقدسه هم نه ده دا سیاسي جګړه ده دا د رقابتونو جګړه ده دا د ترمکنو جګړه ده دا د اقتصاد جګړه ده تر څو پرې چې ریښتونه د دې اقتصادي جنگ نه لاس وانه ني دا منطقه په امن کې ده لینې شي
صحیح راځي چې دا باسر ټول کو اوس نو د ټولو ستونزو ته په کتو چې تاسو یادونه وکړه پاکستان له طالبانو او طالبان له پاکستان څخه غواړي
یعنی د افغانستان د جغرافیه چې کوم ده کنه په دې وخت کې د یو جزيري شکل ته تللی ده د افغانستان واکمن غواړي چې هغه د نړۍ سره لاړ شي د نړۍ هیوادونه دی هغه په رسمي توګه باندې اومني خو مسله دا ده چې په دوه دړون کې کوم خبرې شوې وي نو پاغه کې دوی مغه تماده چې کوم هغه دا و چې د افغانانو ترمن دا بین الافغاني تفاهم مخې ته راځي بل مېس کې بجرګه راځي مونږ وسم دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې په دې وخت کې امریکا منه خپل غانه شته بل بارانه الغلګر نشته دي افغانان دې یو کې په خپل مېس کې تر څو پوري چې افغانان یو نشي نو مونږ دا غنو چې سار له بل یو طاقت راځي
دا خو دا خو د افغانانو خبره شو پاکستان له افغانستان نه څه غواړي لاند جواب راکې وخت ډیر کم دی مننه سر
ا پاکستان غواړي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی یغه یو محکوم هیواد دی خپل خپل باندې و ندرېږي دی غلطه پالیسی او رویه تلويخ کاله کمی مثبت نتیجې ورنکړې پاید چې پر ریاستي کچه باندې دی یو بل صدقې گاونډي توپ د ښه اقتصاد د قرور ولې پانداس باندې دی یو بل
صاحب یو جهان تشکر د عوامي ملي ګوند غړی مولانا خانزي صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې خپل شنن مور سره شریک کړه تاسو ته خوش پغ وړم خیر صحیح د ځینو په باور په امریکا کې د ترهګری د پیښو وروسته په افغانستان کې پیل شوې جګړه د ډیورن بلې غاړې پښتون میشتو سیمو ته هم واوخته. په پاکستان کې میشت پښتانه سیاسي شنونکي وایي چې د ترهګری پر ضد نړیوالې جګړې د دوی سیمې د ترهګرو په ځالو بدلې کړې. نور حال د شاهناز نفیس په ریپورت کې
د ډیورن کرخې ته نږدې د پټو شو ترهګرو پر ضد جګړه کې ګڼ شمېر خلک بې کوره شول. د اتیازر نزیات پښتانه وو وجلیشول او د بل هر ځای نزیات د ډرون حمله هم بشوي
او چې کوم دهشتګردي هغه هغه لوبه چې هغه په پښان روانه ده نو د یو بل کوشش دا و چې پښتنو او د افغانانو شناخت قومي شناخت هغه بدل کړی شي زموږ شناخت دې دا تقریبا 2012 کال نه دا افغان پښتون او مسلمان دا زمونږ عمومي شناخت دی ولې کې دوه مسلمان برخه چې دا د دې مبالغه ورکړه دې لپاره نه چې د اسلام مهندي دې لپاره چې د افغان او پښتون برخه کمزوري کی
د جګړې په اړه د پاکستان ریاستي بیانیا بدله ده. حکومت او فوجي مشرانو سواری ویلي چې جګړې ورته د لسګونو میلیارډ ډالرو نه زیات تاوان اړولې دي. په زرګونو فوجانې وجلې شوې دي او ځان د ترهګرې قرباني بولي. خو دفاعي سیړونکي وایي جګړې ګټي هم کړې دي.
خبره پکې دا هم شو چې پاکستان ته د امریکای د طرفه ځینې وسله په هغه وخت کې چې هغه کې F-16 وغیرہ دي یا نور شیزونه دي هغه ملو شو او هم سره زمنګا مطلب ته چې پاتیارو کې سن سو برابرته یا بلکې خواله هم راغلی وو.
د ترهګرې پر ضد جګړه کې پاکستان د امریکا ملګری وو او د ناتو د غړیتو پرتا د امریکا د مرستو ډېرې برخه پاکستان ته ورکړلې شوې وه. د 2013 کال په لومړی ورځ د امریکا د هغه وخت ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلیو چې پاکستان ته په 45 کالو کې 3.3 میلیارډ ډالر ورکړل شوی خو په جواب کې هیڅ نه دی کړی. دغه نظر د اکثرو پښتنو مشرانو هم دی. سویلی اسیا کې د ترهګرۍ د پیښو د ساړنې ادارې تیر اونۍ ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو کې 3.3% زیاتواله راغله. دغه پیښې زیاتره په پښتونخوا کې شوې که څه هم هلته سو واری فوجي عملیات شوې دي.
خصوصا کراتا خیبر 1 خیبر 2 خیبر 3 او دا سراه نجات او د نظر بیا زب او دا غینا رد الفساد او ډیر اپریشنونه چې نمونه ډیر زیات دي هغه ډیر وشو او دا غي د وژنه بیا ستونزه چې خصوصا پښتنو ته او قبایلی سیمې ته او بیا د سواد خلکو ته راپی خرشوه.
په پښتونخوا کې د ترهګرې پر ضد نه ختمیدونکې رواني جګړې د هغه ځای اولس یو شمیر قانوني حقونو نه هم محروم کړی دي.
د پیښور کور کمانډر یا د کوټه کور کمانډر چې دی هغه د پښتونخوا د بلوچستان چلونکي دي. عدالتونو سره اختیار نشته فوج خلک نیولم شي جیلخانو کې ساتل شي جیلخانې جوړې کړې دي.
د امریکا ولسمشر بایدن دوه کال وړاندې ویلی وو چې دا جګړه باید د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجلو سره پای ته رسیدلې وي خو د جګړې پاتیشونه تندره وډلې نن هم د پاکستان د پښتنو په سیمو کې فعال دي. د تیر حکومت وزیرانو سواری د دغډلو د شتون تور په فوج کې دننه د زینو جنرالانو په تګلارو پورې تړلې وو. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ډیوډ پیټریس وایي لا هم ترهګر د افغانستان او تریوي کچې د پاکستان او د ځینو ګاونډیو هیوادونو امنیت ګواښي. پیټریس امریکا غږ سره په ځانګړي مرکې کې ویلي طالبان د دوه تړون ته ژمن نه وو.
دوه کاله وشول چې طالبان په واک کې دي، د هغوی کړنې څنګه ارزوي او د افغانستان د وضعیت په اړه ستاسو نظر څه دی؟
روسه له هغه چې نږدې دوه کاله مخکې موږ د ځواکونو وتل بشپړ کړل، ما وویل چې له افغانستان څخه د وتلو نتیجه غمجنه، زړه ماتوونکې او ناورین ځپلې وه، او لا هم فکر کوم چې همداسې ده. د طالبانو کړنې د هغوی د تیر ځل واکمنۍ په پرتله چې القاعده ډلې ته یې ځای ورکړی و او د سپتمبر د 11 نیټې برید یې پلان کړی و محافظه کار دي. د افغانانو وضعیت تر دی هغه خلک چې په ښارونو کې اوسیږي او په ځانګړې توګه د هیواد نیمایي وګړي میرمنې دي. میرمنې پوهنتون ته نشي تللی، هغوی عالي لیسې ته د تللو اجازه نه لري، نو وضعیت بوږنوونکی دی. امنیتي اندېښنې هم شته. هر اونۍ د داعش ډله برید کوي، د مقاومت افغان ډله هم کله ناکله بریدونه کوي. راپورونه وایي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې اډې لري، او یقینا چې په لومړیو کې د القاعده ډلې ته ښه راغلاس وویل شو. موږ پوهیږو چې د القاعده ډلې مشر د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د ملګرو ملتونو راپور وایي چې القاعده او نور ډلې په افغانستان کې فعال دي، که څه هم امریکایي چارواکي وایي چې له افغانستان ګواښ پېښ نه دی. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
عمده مسله دا ده چې لا هم ګواښ افغانستان د افغانستان امنیت تر یوې کچې پاکستان او ځینې ګاونډیو هیوادونو ته متوجه دی. دوی لا تر اوسه په نړیواله کچه غښتلي نه دي، لکه د القاعده ډله چې د سپتمبر د 11 برید یې وکړ. خو دا په دې معنا نه ده چې موږ پرې له نږدې څار ونه لرو. زه ډاډه یم چې موږ پر هغوی څار لا زیات کړو چې هلته څه روان دي. موږ په ځانګړې توګه د هغو ګواښونو په وړاندې حساسو چې په ټوله نړۍ کې زموږ د متحدینو، شریکانو او متحده ایالاتونو پر وړاندې وي.
د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو څرګندون ته په کومه سترګه ګوري؟ فکر کوي طالبان د دوهې تړون ژمنې عملي کوي؟
نه، طالبان د دوهې تړون ته ژمن نه وو. هغوی ویل چې افراطیانو ته به په خپل خاوره کې ځای نه ورکوي. موږ ولیدل نه یوازې دا چې د القاعده ډلې مشر ته یې په خپل خاوره کې ځای ورکړی و، بلکې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته نږدې د طالبانو تر کنټرول لاندې کور کې اوسېده. د دې پرته دوی د داعش خراسان ډلې سره په سخته جګړه کې کوم چې د اسلامي دولت عناصر دي چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي او پونه کې څو ځلې په بریدونو کې ورته تلفات اړوي.
پاکستان وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې اړې لري او ګواښي کړی چې که طالبان په وړاندې ونه درېږي اقدام به وکړي. د طالبانو او ټي ټي پی ترمنځ اړیکو او د پاکستان اندېښنو ته په کومه سترګه تاسو ګورئ؟
Well, first of all, I think it is ironic that Pakistan
دا د هیرانتیا خبره ده. پاکستان چې افغان طالبانو او د حقانی شبکې او یو شمېر نورو بلواګرو او افراطي ډلو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی وو، داسې ګمان کېدو چې دوی له طالبانو سره ملګري دي. او کله چې طالبان واک ته ورسېدل، نو د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې به چې موږ هم شل کاله هلته وو په ښه توګه لا پراخه شي، خو داسې پېښ نه شول. هغه څه چې د پام وړ دي، هغه دا دي چې طالبان په ټول هیواد باندې کنټرول نه لري. په ځانګړې توګه په ختیځ او شمال ختیځ کې ځنې داسې غرنۍ او سخت سیمې شته. په دغو سیمو کې ټي ټي پی کولای شي په اسانۍ سره د پاکستانی قبایلو سیمې ته تګ راتګ وکړي، بریدونه وکړي او د هغه څه دي چې هغوی کوي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ټي ټي پی له لسیزو راهیسې فعال ده او په ټوله کې یو ګواښ دی. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې اوس د پاکستان ملګري طالبان په واقع دي. پاکستانیان اړ دي چې افغانستان ته ولاړ شي او له ټي ټي پی سره
له افغانستان د امریکا د وټولو پاړه څه فکر کوي؟ که څه هم د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویل چې دا یو سخت خو سمه پریکړه وه، په اړه ستاسو نظر څه دی؟ آیا متبادل لارې وي؟
Yes, there were alternatives and
هو متبادل لارې موجود وي. زه له خلکو څخه وم چې متبادل لارې مې وړاندې کړه. دا داسې متبادل لارې و چې موږ پکې د تداوم وړاندیز کړی وو. تداوم د افرادو او لګښت اندازې کېدل وو. موږ په روسي میاشتو کې د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړي ځانمرګي برید څخه پرته په روسي او اتلس میاشتو کې له جګړې سره تړلې هیڅ تلفات نه درلودل. کله دغه نظر ورته وګورو، دا کار شونه وو.
اوس هم روزونه نړیوالو مسایلو ته چارواکو د سې شنبه په ورځ ویلي چې په لیبیا کې سیلابونو سلګونه کسان وژلي او ګڼ شمېر یې تریتم کړي دي. وسو مړي د ډیرنا په خار کې خاورو ته سپارل شوي او لزره کسان ورګ دي. چارواکو وړاندوینه کړي چې خای په ډیرنا کې 2000 کسان مړ شوي دي. په دې خار کې دوه بوبان مات شوی او ټول سیمه لاندې کړې ده. ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په اړه نوی جزئیات په ډاګه شوي دي. امریکا منلی چې د دغه معاملې له مخې 15 ایراني بندیان خوشي کوي. د ایران حکومت امریکا غږ ته د هغو کسانو هویت تایید کړی ده. لویدیز کې رسنیو لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلنکن په دې اړه کانګرس ته خبر ورکړه. د چاپیریال ساتنې متخصص مراد تبها هغه امریکایي اصل ایرانی دی چې دیونه کې خایي د ایران د زندان نه خوشی شي. ایران او امریکا واردمه خداګست پلاسم منلی چې ایران به 15 امریکایي اربا چې د واشنگتن په باور تهران په غیر قانوني ډول نیولې و د نوي معاملې له مخې خوشی کړي. د امریکا خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 میاشت وسکانسن کې د جمهوری غوښتونکو په لمړنۍ مناظره کې برخه وانه خسته او خایي د جمهوری غوښتونکو ګوند دغه مخکخ نوماند د سپتمبر په 20مه په کالیفورنیا کې هم ورته مناظرې ته د حاضرې دونه ډډه وکړي. ترامپ په خپل ټولنیز شبکې تروت کې لیکلي چې ولس پیږي چې زه څوک یم او څه ډول حکومت مې کړی. د جمهوری غوښتونکو پلویان په دې باندې واحد نظر نه لري چې آیا دغه ډول تګلاره د ترامپ په ګټه ده که زیانی تمامی. دو افغان پخوانی پوځیان وایي د هیواد دفاع کې قربانۍ ته تیار خو دوی وپلورل شول. د افغانستان د خاصو ځواکونو دا جوړه ښځه او میړه دوه هغه منصوبین دي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړۍ اونۍ کې له افغانستان څخه ووتل. نوشابې آشنا ورسره خبرې کړې دي.
زحمات که مردم در 20 سال کشید نه یک روز بند
کشته دادیم، زخمی دادیم، شهید دادیم، باید فرمانده می گرفتیم، می قسم نمی شد. چرا قدر ما را بردان فروختن؟
لامی پختلی نو اوخ او او سلگوی ده دردونو او بیوسی کسی بیان اولی وطن، دنده او مور دادری کلمه لخلی نلویدی وی باور نکو چې په پخو ولاړ نظام او دس روزل شوی امنیتی ځواکونه دي دس اسانه لمن تلل شي.
ما خودم هیڅ فکر نمی کنم. ما تا حالا را که ما چیش می خود بسته می کنم ما فکر می کنم که نه افغانستان خراب نشده، افغانستان قطعه خاص افغانستان از بین نرفته.
د پاریس د جون ملګری ارشد بریټمل سراش کریمی چې اوخ کو او شړا ورته د خبرو مجال نه ورکو اته کاله په ځنګړو ځواکونه کې دند لرله. هغه وای په هلمند کې د جګړې په لومړی کرخه کې و چې ناڅاپه د هلمند د جګړې د رهبرۍ لخوا ورته د پښاتک خبر ورکړل شوی چې باید له هلمنده په تعین شوو ساعتونو کې ووځي.
گفتم بیرون شو از من که اینجا چی شده است، تفاهم شده است، ورق امضا شده است، ما چون چه رقم چطور چنان شده است. بعد از این چی شد برای ما وقت این کتا بودن که ما باید اینی تایم به نقا وقت باید برم از اینجا.
لومړی بریټمن پاریسا کریمی وی هوایی ډګر ته نږدې د مرمیو په باران کې د 15 ورځنی ماشوم سره د کورنۍ له خبرتیا پرته له کابل وتلی. د څو ورځو اوږده او ستړي سفر نه وروسته یې خپلو کورنیو ته د وتلو خبر ورکړی.
میګوتنه
دقل
تماس میګرفتي که ما میرم
جای نگرانی در اوجه برامه ای است که در افغانستان فامیلای ما است نمیتانم امروشان سابق قسمی که سابق رفت آمد میکنم بودم در فکرشان بودم نمیتانم مال باشم مقدر نمیتانم برشان برسم.
میرمن کریمی شپه کالا پا زنگل زواکونه که دشپنوی عملیات لدل سره در خزو او ماشومان در ساتن او مراقبت به برخه که کار کرده. وید وکالای پا امریکا که تیر شد خلا هم پا فکری لحاظ دلتا نه بلکه زن ده هغو افغان خزو اونجونو سر یوزه احساسه ای چه هر ورز ده خپلو هیلو جنازه خخی.
جایی و دختری هستم که امید داشت که پانتونه بخانه، امید داشت که داکتر شه، امید داشت که قابله شوه، امید داشت که او خبرنگار شوه، امید داشت که افغانستان نجات بده. ما اونمو دختر هستم، ما هیچ وقت خود خود امریکا احساس نمی کنم، ما در امریکا هستم.
د افغانستان د پخوانی ځانګړو ځواکونو دا کار کوونکي خزه او خاون دواړه غواړي د اسنادو له تکمیلېدو وروسته د امریکا پوځ سره کار پیل کړي. د افغانستان د وسلوال پوځ په چوکاټ کې څلوېښت زره ځانګړي ځواکونه او کمانډو دنده لرله چې یو نیم زره ښځې او نجونې وي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنګټن.
پښتو خبری خپرونه همدلته پای ته رسیږي. سوشي بي ورسته د ریخ خپرونه پیلېږي چې حالت مهم ملتیا وړم دخته پمانه.